شیر ته پاره زه وخت ورکوم، داسې وخت کېږي چې ما شعر لیکلی ده په هغې وهفته تېره شوې، بیا وروسته ورته راغلی یم. نو په هغه نور هم داسې یو ضرورت مې احساس کړی چې دا بشپړ نه ده، تصویرونه یې سم نه دي راغلي، کلماتو موقعیت مناسب نه دی. بېرته لکه یو ستاسو په څېر د یو کیسه لیکوال چې څنګه یوه طرحه جوړوي، څنګه یې ډټوي، دغه کار له شعر سره هم زه کوم. داسې موقع هم راځي چې زما شعر دوه لیستو یعنی له شلو کرخو نه زیات وي، او دا چې زه دا د په شعر کې د اعجاز صنعت زه ډېر احترام لرم، نو د هغه په وجه کله کله دغه شل کرخې شعر سو یعنی درې څلورو کرخو ته رالنډېږي. او بیا هڅه کوم چې یعنی زه یو شعر بار بار لولم، یا بیا ځینې وخت یې پرېږدم چې څه وخت پہ تیر سي، بیا ورته راځم مراجعه کوم. یعنی د شعر دپاره پوره حوصله پکار ده. یعنی زه داسې لازمه نه ګڼم ځکه چې یعنی یو شعر څنګه ولیکل سو او هغه بیا خپور سي، ځکه چې خیالونه بدلېږي. مونږ یو وخت د یو اشیا د یو څیز په باب نظر یو ډول وي، خو بله ورځ کېدای شي بدل شي. هغه رنګ مو چې نن خوښ سو بله ورځ کېدای شي هغه رنګ موږ ته په زړه پورې نه وي، تکرار شي. نو ځکه دا د شعر ته وخت ورکول د دې سبب کېږي چې یو خو ذهن ریفرش شي، او بل کېدای شي هغه وروستی انتخاب داسې یو انتخاب وي په شعر کې چې هغه تر تله پاتې شي او د لوستونکي دپاره هم باید جذاب واوسي.
لانزورګر شاعر له هو څخه مننه. اوس هم د دوی یو شعر چې په ازادي راډیوي مجلې پروګرام یې لورولی دی.
دو غرونو تر شا پتور قفس کې عادت شوی شنې مرغۍ، د باغ له پاڼو الوتلې شنه رڼا ته پسې مړه شوه. دنګ چنار د دریا دیږي همغتې لکه ستا د ګلاب مخ رنګه رڼا سپینو اوبو کې پاڼه پاڼه رپېدلو. اوس یې تا پسې لاسونو باندې زالې لکه زخم راشنې شوي. چیرتلارو کې چې ژیړ ګلونه ګورې پسیرو کې د چا د لمدو سترګو ته کې سرې سرې ناستې چیغې اوس هم اورې. نیمه شپه د یوې تږې شپېلۍ خولې ته لپې لپې شنې سندرې اوس هم شیندې. ایشته غوږ سه له آسمانه لکه غشي ناشنا چیغې راوري. څو لیوانو د آسمان لاجورد اغوستي پر شنه رنګ یې ازغن تار دی راتاو کړی. مرغان ډوب دي تصور کې د بدن کوم غړی خارج کړي څو آسمان کې یوه لپه شنه فضا په کرایه واخلي. د دې ښار سوداګر واړه د مرغانو په وزرونو تجارت کا. په قفس کې عادت شوې شنې مرغۍ خپلو زخمو سره عادت څنګه پیدا کړم؟ زه پوهیږم څوک مې نه پرېږدي چې تا سره یوه قفس کې زوړ شم. بیا څوک لکه دروند خوب په ما مېلمه کړه چې زما په ستړو لپو له پیړیو داشنه شوې ځاله در وړي. او ته هم بېغمه ومره، هسې هم د چا پرې شوی وزر بیرته نشین کېږي. چه وزر او الوت نوی پراخ آسمان او شنه هوا طول بیمانا دی، او مرغه پاته که دلم لوی عذاب ده. او مرغه پاته که دلم لوی عذاب ده، لوی عذاب ده.
په پښتو شعر کې د انسان دوستی څېړنه هغه موضوع ده چې سید اصغر هاشمی د ډاکټرا لپاره انتخاب کړی و او د ډاکټری سند یې ترلاسه کړ. دا کتاب تازه په دوه ټوکونو کې په 1500 مخونو کې چاپ شوی دی. دا موضوع ښاغلی هاشمی څرنګه د ډیزرټیشن لپاره غوره کړی؟ موضوع پراخه نه ده. لومړی بل ښاغلی هاشمی څخه وارو چې له کوم وخت تر کوم وخت پورې په شعر کې د انسان دوستی مسله په دې کتاب کې راخصل شوې ده.
په پښتو شعر کې ما یوازې دویمه دوره انتخاب کړې ده. په پښتو ژبه کې موږ درې دورې لرو. چې لومړی دوره د 1909 کال نه شروع کیږي تر 1905 کال پورې، 1905 کال نه دویمه دوره شروع کیږي تر 1905 کال پورې. یعنی زما د کار حدود 300 کال نیسي. په دې 300 کالو کې موږ په پښتو ژبه کې روخانیان، خوشحال خان او لارا دیانی، عبدالرحمن بابا او لارا دیانی، او عبدالحمید مومند او لارا دیانی، دغه کسان تیر شوی دي. او دغه څلورو ادبی مکتبونو کې د انسان دوستۍ فکر چې د چا په شعر کې وو او د کوم بوت نه پرې خبرې کړې وي، په دغه کسانو باندې ما بحث او څېړنه کړې ده. په دغه دورې کې، په دویمې دورې کې، د شپېتو کسانو هر افکار ما اخیستي دي چې د انسان او انسان دوستۍ په اړه خبرې درلودې.
پښتو شعر د 300 کلونو په ترڅ کې، یعنی موضوع ډیره وسیع نه ده، ساسو په باور چې په دې کې د انسان دوستۍ مسله وڅېړل شي؟
زما د خپلې تجربې پر اساس باندې ښه خبره دا شی و چې ما د مثال په ډول یوازې روخانیان انتخاب کړی و. په دې دورې کې مې چې ده په انسان دوستۍ باندې خبره کړې و. یو کس مې کا انتخابو، مثال په ډول خوشحال مې انتخابو، یا مثال په ډول ځینې نور هغه کسان مې انتخابو چې یو کس و. نو په یو کس باندې ښه کار نه کېده، خو کما یو ادبي مکتب انتخاب کړی و نو دا به غوره و. بل خصوص په ځانګړي ډول هغه ادبي مکتب چې هغوی په شعرونو کې د انسان او انسان دوستۍ مسله ډېره لیدل کېږي، د مثال په ډول د روخانیانو په افکارو کې دا مسله ډېره لیدل کېږي، یا د عبدالرحمن بابا په لارویانو په افکارو کې دا مسله ډېره لیدل کېږي، دا موضوع ډېره لیدل کېږي. خو دا چې زما موضوع په څلورو ادبي مکتبونو کې ما دا کار کړی دی، نو ما نهایت خواري وکړله تر څو زما د موضوع حدود کا پراخ هم دي، خواري ډېره وکړم او خپل موضوع په ښه ډول باندې پای ته ورسوم. خو خبره به دا شی وشي زما د موضوع حدود د دین هم تاکل شوی و ولګي ان شوی و.
په دې شک نشته چې دا کوم زمانه تاسو یاد کړی په دې کې دا موضوع چېرل ډیره خواري خوړی. تاسو خوشحال خان خټک ته اشاره وکړه، هغه څوک چې اقبال تر متاثر دی او جن سیمبولونه هم لکه د باس سیمبول له خوشاله اقبال اخیسته دی. تنها په اقبال باندې پولسګونو دکتوراوی په غرق کې خسل شوی دی. نو څنګه تاسو وایئ چې په خوشحال کې د انسان دوستی د چړنې مسله محدود او ځکه ما نور ته مخه کړ؟
نور دنیا کې رښتیا هم چې کله تحقیق کیږي په لوی 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 لیکوالانو باندې، مثال په ډول په مولانا باندې امکان لري. ما یو خبرونه کې واورید چې 1950 د دکتورا ډیزرټیشنونه لیکل شي، یا په اقبال باندې هم دا کار بشوي. خو د اقبال باندې که د دکتورا ډیزرټیشنونه لیکل شي دي، نو اقبال په هغه خوا باندې به لیکل شي وي چې هغه موضوع د اقبال په شعر کې وي. مثال په ډول باندې د خودشناسۍ موضوع چې کومه ده، د اقبال په شعر کې شته یا ډیره ده، امکان لري چې د اقبال په شعر کې په دې برخه باندې کار وشي. نو د خوشحال په شعر کې هم موږ په ځینو خواو باندې تحقیق او څېړنه کولای شو چې هغه خوا د خوشحال په شعر کې ډېره وي. مثال په ډول باندې که د خوشحال په شعر کې د پښتونولۍ موضوع واخلو، نو کولای شي چې د خوشحال په شعرونو کې دا برخه ډېره وي. خو که چېرې د انسان دوستۍ موضوع واخلو، یا د مثال په ډول باندې دا د هیومانیزم موضوع واخلو، نو کېدای شي چې په خوشحال باندې هم داسې یو کار وشي. خو امکان لري چې د دکتورا ډیزرټیشن له موضوع پراخه وي او تحقیق هم لري.
هاشمی صاحب محترم، او بخشه مثلا د خوشحال خان خټک په شعرونو کې دا کوم دیوان څه را رسیدل دي؟ په دې کې څومره کرکټرونه بیان شوي دي؟ په ټول پښتو شعر کې شاید دومره کرکټرونه نه وي بیان شي. فکر نه کوي چې په خوشحال کې څېړنه ډېر امکانات لري؟
خوشحال خان خټک یو څو اړخي شخصیت دی. یعنی د خوشحال په شعر کې کومه او تاسو وګورو د بیلابیلو نظریو ترکو نشتا، او ګورو فلسفي نظریو ترکو نشتا، د هیومانیستیکي افکارو ترکو نشتا، د فیمینیستیکي افکارو ترکو نشتا، او همدارنګ د ډیرو نظریاتو ترکو نشتا. او کچيري بیا سره غواړي چې په یو شاعر باندې د یوې خاصې نظریې پر اساس باندې چې هغه نظریه د شاعر په شعر کې په سیستماتیک ډول باندې، په منظم ډول باندې، په تکراری ډول باندې تکرار شوی وي، نو دغه د انسان دوستۍ موضوع د خوشحال په شعر کې په داسې شکل باندې نه دراغلی چې مطلب سړی داول نه تر اخره پورې ورباندې تحقیق کولی وشي. نو مسله دا شوه ده که چیرې ستاسو د خبرې په تایید باندې چې مخکې مو وکړله چې که چیرې دا موضوع محدوده شوی وی او موږ یوازې دا دویمه دوره د دویمې دورې پر ځای باندې یو ادبي مکتب انتخاب کړی وی نو دا به ښه خبره وه.
که دې موضوع ته راشم چې انسان دوستي یعنی لکه څرنګه چې خلک وایي د بشر ګرانشت، لیکن د درو پیړیو په ترڅ کې دغه مفهوم حتی په هغه وخت کې هم بدل شوی دی. دین، کلتور، جغرافیا او ډیر نور شیان هاشمي سب د انسان دوستي مفهوم بدلوي. همداسې نه ده؟
همداسې ده. زما خپل موضوع د دکتورا د دکتورا عنوان داسې و چې په دویمې دورې کې د پښتو شعر په دویمې دورې کې د هیومانیزم څېړنه وه. هیومانیزم د هیومانیزم نه چې کله ما دلته خپل موضوع وړاندې کوله، ما چې څومره دلته د خلکو ته قناعت ورکوه په دفاع کې، او ما دا خبره کوله چې د هیومانیزم نه هدف زما د انسان دوستۍ موضوع ده، سره د دې چې د هیومانیستیکي افکارو دغه کوم غورځنګ چې شروع شوی ده دا بېلابېلو وختونو کې بدل شوی ده، او بېلابېلو وختونو کې د نوي نظریاتو پر اساس نوي خبرې شوي دي. نو د انسان دوستۍ موضوع ستا د خبرې په تایید سره چې دا د ټولنې سره، د کلتور سره، د فرهنګ سره دا فرق لري. د مخکې د بشر یادونه وکړله، د بشر او د آدم او د انسان توپیر هم ما د دکتورا په ډیزرټیشن کې کړی دی. رښتیا خبره هم همدا ده چې لومړنیو انسانانو کې د انسان دوستۍ فکر ډېر کم و. بدوي ټولنو کې وخت او زمان په تېرېدلو سره فرهنګونه چې پرمختګ وکړ، مدنیت منځته راغی، نو د انسان د معنا په نظر کې نیولو سره د انسان هغه معنا چې کله ده د باطنیت، د انسان د فزیکي جوړښت او د مانوي جوړښت سره ارتباط لري. نو ډېر بحث په انسان دوستۍ کې په وروستیو وختونو کې د انسان په معنویت باندې کېږي، د انسان په اخلاقیاتو باندې کېږي.
او بخښه دغه اخلاقیات هم دلته اصلا د انسان دوستۍ مفهوم یو بل ډول هم یو شی نه دی د انسانانو په نظر. مثلا په کابل کې د څاروي قرباني او د غوښې ویشل انسان دوستي ده. په اروپا کې په محضر کې د څاروي حلالول نورو انسانانو ته چې د ثانی ته ګوري پټیټه قتل دی، یعنی دا انسان دوستي نه ده. یا مثلا یو پخوانی مثال تاسو ته درکم، امریکا چې د نړیوالې دوهمې جګړې په وخت په جاپان باندې اټوم بم اچاوه، دا انسان دوستي بلله چې نړۍ له جګړې خلاصوي. خو تر ننه دې کار ته جاپانیان جنایت وایي او انسان دوستي نه ګڼي. فکر نه کوي چې اصلا لشيره د انسان دوستي توقع خپل یو تر سوال لاندې موضوع ده.
مثلا دا شی موږ چې په تخصصي ډول باندې په شعر باندې خبرې کوو، شعر کې دوه ډول نظریات ډېر لیدل کیږي. یو خو ډېر وخت شعر په داسې شکل باندې ویل کیږي ټولنې ته چې هغه یوازې د هنر نه، د هنر یو تقاضا کیږي، یعنی د هنر نه یوازې د ښکلا خوښونې لپاره چې موږ په پښتو ادبیاتو کې وایو چې هنر د هنر لپاره دغه غوښتنه کیږي. خو بیا په عین وخت کې موږ استاسو ادبیاتو نه په پښتو ژبې کې بالخصوص په شرقي ټولنو کې ډېر شاعران زمونږ د فرهنګ او د ټولنې او همدارنګه د مذهب او د دین تر تاثیر لاندې خپل اشعار وړاندې کړي دي. مثال په ډول باندې رحمان بابا دی چې د دې په شعرونو کې کوم غوتا سوګورو ډېر داسې افکار شته دي چې هغه د اسلامي یا د اسلامي هیومانیزم یا د تصوفي او عرفاني هیومانیزم په نظر کې نیولو سره، انسان دوستي په نظر کې نیولو سره یو فکر وړاندې کړی دی. دا ملونداره خبره ده چې د انسان دوستۍ موضوع یو داسې موضوع ده. موږ محققینو ته، موږ خپل محصلینو ته هم دا خبره کوو چې په انسان باندې، په ژوندي انسان باندې تحقیق کول ځکه ښه نتیجه نه ورکوي چې هغه ژوندی دی، په تحول او تکامل او په بدلېدو کې دی. د انسان دوستۍ موضوع هم همدا شی دی. انسان دوستۍ موضوع باندې چې خبرې کوي، دا د چاپیریال سره، د ټولنې سره، د فرهنګ سره، جغرافیې سره، د تاریخ سره، د سیاست سره، د دې ټولو سره یو ډول ارتباط لري. یو ډېره مغلقه موضوع ده. معلومداره خبره ده چې د انسان دوستۍ موضوع انسان له یو فرهنګ، انسان دوستۍ ته یو له یو بود وګوري، بل فرهنګ او بل ټولنه د بل بود نه وګوري. خو موږ په شرقي فرهنګ کې چې کله د انسان دوستۍ موضوع راځي یا د انسانانو ته د لارښوونې خبرې راځي، اکثر خبرې د تصوف، د تصوفي هیومانیزم یا د یعنی د تصوفي انسان دوستۍ، د عرفاني انسان دوستۍ او همدارنګه د اسلامي انسان دوستۍ، یعنی څه چې موږ د دین پورې اړیکه لري یا د خپل په دین کې شامل دي، لدی بود اور باندې ډېری خبرې شته دي.
هاشمي صاحب دلته بیا هم هغه خبره ده، تاسو د خبره دي شعر له نظر ده یو عادي انسان دوستۍ د سړي کلتور اثرات په غو باندې سړي. مثلا افلاطون وایي افلاطون وای شاعر د انساني نفس هغه برخه خوشاله کوي چې عاقل نه ده، عقل نه لري. د افلاطون په نظر شعر کله لوی شیانو ته په وړه سترګه ګوري او کله وړو شیانو ته په لوی سترګه، نو له شعر څنګه توقع کوي چې په یو مشخص او په ورته وخت کې متغیر حالت مشته بیان کړي؟
خبره خدا شته چې اوس کچیر منګه د رحمان بابا شعرونه ګورو، د رحمان بابا په شعرونو کې پس مثال د رحمان بابا په خپل شعرونو کې په ډیرو ځایونو کې د واز او نصيحت په ډول باندې دا خبره کوي چې انسان ته باید هغه د انسان په سترګه وکتل شي، یا انسان باید په داسې شکل باندې ورسره رفتار وشي چې موږ تاسو دین مذهب ته وایي. یعنی زه د دې خبرې داسې یادونه کوم چې موږ تاسو په پښتو ادبیاتو کې شعر ځینې شعرونه مو د هنري خوانه یا د هنریت د هنري افکارو له خوانه څېړنې ته ضرورت لري، ځینې شعرونه مو د محتوا له مخې بحث او بحث ضرورت لري. د روحانیانو شعرونه دي، د روحانیانو شعرونه که وګورو هلته د هنریت موضوع نشته، خو د محتوا او د منځپانګې له مخې چې دوی د تصوفي او عرفان د تصوف او عرفان له نظره دوی په کوم ډول باندې په انسان او انسان دوستۍ باندې غږېدلي دي، هغه د څېړنې وړ دي او باید ور باندې تحقیق وشي. زمونږ په پښتو ژبه کې په چیرې موږ غواړو چې یو نظریه په شعر کې ثابته کړو، نو کولای شو چې په هغه باندې کار وکړو. مثال په ډول یوازې د انسان دوستۍ موضوع نه، موږ کولای شو چې په پښتو شعر کې ځکه د شعر کار خو صحیح دی چې هغه یو خپله ورکول دي، شعر یو خپل هغه پېژندنه لري، خو په عین وخت کې زموږ شعرونه موږ کولای شو چې فلسفي افکار پکې وڅېړو، موږ کولای شو چې تصوفي افکار پکې وڅېړو، عرفاني یو نظریه پکې وڅېړو. ټولې دنیا کې دا کار کیږي. اوس مثال په ډول باندې موږ کولای شو چې په شعر کې بیلابیلې نظریو باندې تحقیق وکړو او ور باندې څېړنه وکړو. سره د دې چې په ځینو شعرونو کې دا نظریې کمې وي او په ځینو کې دا زیاتې وي، خو مګر شته او موږ تاسو زما په نظر باندې ور باندې کار کولای شو.
له شغل هاشمي څخه مننه. وړاندې دا بریس پوشمۍ لنډه کیسه لرو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د بیل ګیټس په نوم د ابریس پښمی لندکسه د دوی په شخ
د پارک د زړی ونې لڅانګې پاڼه مخې ته راول ویدا خی ور وکتل. د ځان سره یې وویل پاڼه یوازې شوا، د خپلې څانګې بیل شوا، ورټیټ شو راوای خستا په ګوتو کې یې تاووله، ورسره یې سوړ اسویلې خولې وویست. په پارک کې د ماشومانو غږونو چرت نه پریښود، سر یې پورته کړ. ماشومانو لوبې کولې او میندې یې ورته ناستې وې. مسک شو، خپل بوټونو ته یې وکتل، وې څنډل، د جیبه یې کاغذي دسمال راوویست، ښه یې خپل بوټونه پرې پاک کړل. دا بوټونه یې مور ورکړي وو. اته میاشتې شوې وې چې همدا جوړه بوټونه یې په پښو دي. د ونې پر څانګې د مرغیو بچیو ته ورغی. له هغې ورځې چې زیږېدلی دي هره ورځ یې لیدو ته راځي. په کتو کتو یې اوښکو پر مخ لارې جوړې کړې. د خپل جاکټ پر لستوړو یې اوښکې وچې کړې. بیرته څوکۍ ته راغی، موبایل یې راواخیست. بل ګیټس پر خپل انستاګرام لیکلی وو، پلار مې مړ شو، هغه ریختونه بل ګیټس وو. موبایل ترې لګېدلی پاتې شه. له ځان سره یې وویل د بل ګیټس پلار مړ شو، هغه د نړۍ مالداره سړی دی، بلیونونه ډالره سرمایه لري. چیرې مې لوستي وو چې که نوموړی یو مملکت فرض کړو نو دی به د نړۍ په ټولو شتمنو هیوادونو کې و دیرسم نمبر کې وي. ولې پریښوده چې پلار یې ومري؟ که عمر خرڅېدلی ته به بل ګیټس به خپل پلار ته نه وو پیرلی؟ بیا یې وویل که په رښتیا عمر خرڅېدلی ما به هم خپلې مور ته یو څو کالا پیرلای وای. موبایل یې جیب ته کړ، ودرېد، سر یې ټیټ واچوه، روان شو. خپلو بوټونو ته یې کتل، له پارکه ووت.
لیکوال او شاعر عبری سپوشمی څخه مننه چې دا کیسه ازادي راډیو مجلې ته راستولې. د دې خبرونې ورسیو شیبو تر رسیدلیو په دې دقیقو کې داسې څوک تر پیژنو چې له اتلس کلونو راهیسې د ژوند لویه برخه له کتابونو سره تیره شوې ده. سپین سهار اوس مهال د کتابونو د یوې خپرندوی ټولنې مرستیال دی. دی وایي د کتابونو تر څنګ خوندور ژوند کړی او ډیر هغه څه له کتابونو زده کړي چې په عادي ژوند کې څوک نشي زده کولی. سپین سهار دا ازادي راډیو خبریال همایون هیواد سره په راپور کې شهیدله.
تر اوسه پورې چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی، ډیر زیات ترې خوشاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
کورنۍ حاجی محمد نوم پرې خې نږدې ملګری قاری ګل بولی خو په فرهنګي او ځای کې د سپین سهار په نوم مشهور دی. نوموړی په 1980 میلادي کال کې د لوګر ولایت د مرکز پولی علم اړوند په سپیس کلی کې زیږیدلی دی. په ماشومتوب کې د جګړو له امله له خپل کلی او کور څخه پیښور ته کډوال شو. هلته یې د دیني زده کړو تر څنګ ښوونځی هم ولوست. له کمپیوټر سره یې ځان آشنا کړ. په کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شو خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې په نیمه کې پاتې شو. سپین سهار وایي دی د پلار یو زوی و او خپلوانو یې هم کورنۍ تشویقوله چې دی د زده کړو په ځای د ګټې وټې په نورو کارونو پسې ولیږي.
زما مور زیاتره وخت اوس هم دا خبره ماته کوي، اته وایي چې پلانی ماته داسې وویل چې ته به د زوی باندې سبق وایي دی یو دی، نو تاسې به بیا خورې څه شي چې دی سبق وایي. یعنی له هغوی سره داسې ذهنیت و څوک چې سبق ووایي وخت ضایع کوي، هسې هغوی بیا خپلې کورنۍ ته ښه روزي نه شي ګټلی. ځکه زموږ ډیری خلک چې دي هغوی په عربو کې مسافر دي، نو هیڅ اړتیا دې ته نه وي چې هغه دې یو څه سبق ویلی وي. فقط بس ویزه ده او ورځه هلته کار کوه او کورنۍ ته پیسې رالیږه. نو زما لپاره تر ټولو ستر چیلنج دا هم و چې زه باید حتماً زده کړې وکړم او خلکو ته وښایم چې نه، یوازې د زده کړو له لارې نه ته ښه ژوند کړی شي.
سپین سهار وایي په پېښور کې تر ده ته د کمپیوټر یو کیبورډ واخیست چې عربي تور یې درلودل او په همدې کیبورډ یې پښتو ټایپنګ هم زده کړ. له دې وروسته یې د پلار د واشنا په مرسته د کمپوزونو په یو مرکز کې په کم معاش دنده ومونده.
نو په لومړۍ میاشت کې چې موږ کوم کار کړی و او کومې پیسې راغلې وې، زما برخه پکې 1100 to 1150 کلدارې رسېدلې وه. یعنې دا زما د ژوند لومړنۍ تنخواه لومدغه 1100 to 1150 کلدارونه پیل شوی وه.
سپین سهار له هغه وروسته له دانش خپرندوی ټولنې سره کار پیل کړ او په دې خپرندوی ټولنه کې سلګونه کتابونه کمپوز، ډیزاین او ایډیټ کړل.
ما د کتابونو په منځ کې چې کومه زندگی تیره کړې ده په دې جریان کې ما سلګونه، حتی ویلی شم چې زرګونه کتابونه لوستلی دي او مخکې له چاپ نه مې ډیری کتابونه لوستلی دي. ځکه ډیری کتابونه به ما مخکې له چاپه ایډیټ کول، د جملو جوړښت، روپی تیروتنې او نورې به مې سمولې. دغه راز مې ډېر زیات کتابونه کمپوز کړي او ټایپ کړي هم دي او سلګونه کتابونه مې نور ډیزاین کړي دي چې د هغو کې د کتابونو پښتې او د کتابونو متن دا هم راځي.
سپین سهار وایي له کتابونو یې د ګټور او خوشحاله ژوند بڼه زده کړې او دا یې هم زده کړې چې څنګه د ژوند له هر ډول شرایطو سره تعامل وکړي.
په دې جریان کې ما له کتابونو نه داسې څه زده کړي دي چې هغه په عام ژوند کې یو څوک نشي زده کولی. کتابونو د ښه ژوند لوری راښودلی دی، د ښه ژوند بڼه یې رازده کړې ده او دا یې راښودلی دي چې ژوند هسکې ټیټې لري. که چیرې ته په ژوند کې هسکې ټیټې ونه لرې، لوړې ژورې ونه لرې، مانا ته ژوندی نه یې. او همدغو خبرو ما ته له ستونزو سره د مخامخ کېدو او بیا له ستونزو سره د چلند بڼه هم رازده کړې ده چې له ستونزو سره څه وړ چلند وکړم، څنګه مې ستونزې حل کړم او څنګه بهترین خوشاله ژوند وکړم.
ښاغلی سهار وایي د نورو کارونو تر څنګ خپل یو کتاب هم چاپ ته تیار کړی چې په دې کتاب کې خپل او نورې هغه خبرې چې له کتابونو یې زده کړې دي راټولې کړې چې ژر به چاپ شي. سپین سهار چې د کمپیوټر کار په توګه یې کار پیل کړی و او اوس د یو کتاب خپرنځي مرستیال دی، وایي که نور ځوانان هم له کتابونو سره یاري وپالي او ناهیلي نه شي، خپلو هدفونو ته ځان رسولی او د ښه ژوند څښتنان کېدی شي.
لهم دی راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا غنه راند غاړم تر بل خبرونه مو خدای مل زحمت شور لتا سو اجازه اخلم
زبتری حس گیلینا کرم چنی د سختو نا خبر شرا وشینا چنی مشبک تر آیا چی ازر میں درد شی سب چہو جڑا من گزڑ میں یو زل در نہ تو شو یا قبل ش مخ بن در اڑو ما ستاب زمان گی لکی گی زمان دکور پا خلکو نرسی لاسو قسم پا خودے کزدی ماف کم تازہ پا ویر جڑا یواز پری خود ما اشنا اے دی نازی دا جدا اے دی لکا گل بر جی دا ما نصیب کر خود کی دینا بید بدل کستا دلا سو قسمت نا سلطہ میں گورا خوخی تکری نصیب تا گورا تا نلری میں ساتینا ومستان دل بری یم دیوان دل بری ومستان دل بری یم دیوان دل بری ستاپ لمبو سوزما ز پروان دل بری ستاپ لمبو سوزما ز پروان دل بری ومستان دل بری یم دیوان دل بری ومستان دل بری یم دیوان دل بری نکلم چیلاڑی ماد ازل برخی پا خواب للی دینا وقت نیوی دا غم نی بیدار دی وقت نیوی دا وی بس چیارا سروینا مینکی ہر سہر سکی گی اتایا و خبر راغ لہیر دیکھنا لیلا میں تو روی نیرا دے چستا وادی را یاد اوم جڑا را زینا خدا یا مین سو پچا مکڑے چوستی نرسی پا مخی اوخ کی زینا کل دی غم را باندی بارشی کل دی مین پا درنو کانو تلما بان دی وکڑا رانا لاڑی زما غریب ورز دینا لی دا میانا زما دا مرگ زیر پیوکڑی چپ دور شل پسی والا اڈو چشینا یہ دوبار بن کرم دا سنہاڑی گلونا جبا میں گل شیرا نیو سی سیلا بنا یہ دوبار بنا کرم دا سن پاڑی گلونا جبا میں گل شیرا نیو سی سیلا بنا خوب کی جڑا راغلا دمین یار میں در پدر غواڑی خیرونا بلتون دا خلقو دا خندا کرم سکر ہر وقت ریوانش لے دلے کر زوما زید اس تر گپنا پروتیم کئی را پریتی پر دیدن میں رغوینا تا قسمتون فیصلی وی د چا زید د چا کرم میا